بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی ایلی ومنئ. ایزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د سلواغې د میاشتې دوهمه او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده چې د جماعت اوسانی د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه علی اصغر عبیدي ستاسو درنه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د بیروزګارۍ په هکله د کار د نړیوالې ادارې د خبرداری په اړه یوه سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د کال هندارې خبرونه واورئ. د خبرونې په دوام کې به د ښو عادتونو د لړۍ یوه تازه خبرونه تاسو ته هم وړاندې سي، او په پای کې به هم د اسلامي انقلاب د ګران رهبر له نظره په سیمه کې د دوامدار امنیت د مؤلفو تر عنوان لاندې یوې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران او د روسیې ترمنځ د همکاریو پراختیا، په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفارت پرانستل کېده، په یمن کې په محبس باندې د سعودي د تیریګر ائتلاف خونړی برید، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په امارات باندې د یمن د جوابي بریدونو غندنه. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې خپل روسي سیال سره سلام مشوره ته په اشاره سره وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نوي پړاو کې به ځانګړې همکاري ترسره سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې مسکو ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په سفر کې حضور درلودی، له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې اترې وکړې. هغه د دې لیدقاته په هکله په ټویټر کې ولیکل: لاوروف سره مې مهمې خبرې وکړې. په ایران کې د نوي اټومي تاسیساتو د جوړولو او د دوه اړخیزو همکاریو نیولې بیا د دواړو هیوادونو د خارجو د کنسولي تر چارو پورې. د ویل ده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دوه اړخیزو خبرو اترو تر څنګ د دواړو هیوادونو د اړیکو د لارې د نقشې په بشپړ کېدو هم ټینګار کړي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت د سلام مشورو په پایله کې د راولپنډۍ په ښار کې د شهید قاسم سردار سلیمانی د درنښت مراسم او د هغه شهید په اړه له سیمای سلیمانی کتاب څخه مخکتنه وسوه. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت فرهنګي صلاحکار د شهید سلیمانی د شهادت د دوهمې کلیزې څخه په درنښت سره وویل: د سردار سلیمانی شهادت د ایران لپاره یوه ملي او د اسلامي نړۍ لپاره یوه نړیواله پیښه وه. پاکستاني عالم کوثر عباس قومی هم په یاد مراسم کې یادونه وکړه چې سردار قاسم سلیمانی یو ستر مجاهد و چې د اسلام دښمنان ورڅخه سخته ویره لرل. د پاکستان د اهلي تسنن وتلی عالم علامه حیدر علوی زیاته کړه: سردار سلیمانی د اسلام ساتونکی و او دښمنان ته اجازه نه ورکول چې په مسلمانانو تیری وکړي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو کومندان سردار سلیمانی د 2006 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د عراق د دولت په بلنې سره بغداد ته سفر وکړ، چې د بغداد په هوایي میدان کې د امریکې د ترهګر ځواکونو له لوري په نښه شو او د عراق حشد الشعبي ځواکونو له مرستیال ابو مهدي المهندس سره یو ځای په شهادت ورسېدل. د ایرانی او روسی پلاوی همغږی توپ د ویانا په مذاکراتو کې د بریا لپاره ضروری ده. په ویانا کې د روسیې د مذاکراتو د ټیم مشر او د دې هیواد استازی وویل په ایران باندې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو د لیرې کولو د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د ایران او د روسیې د پلاو ترمنځ همغږی توپ یوه ضروری مسئله ده. په ویانا کې د روسیې استازی میخایل اولیانوف د ایران د مذاکراتي ټیم له مشر علي باقری کنی سره خبرو اترو ته په اشاره سره اعلان وکړ د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ همغږیتوب د برجام د راژوندي کولو او د بندیزونو د لیرې کېدو په موخه د مذاکراتو د دوام لپاره ضروری ده. په ویانا کې د برجام د ټیمي موافقې د راژوندي کېدو او په ایران باندې د امریکې د بندیزونو د لیرې کېدو د مذاکراتو اتم پړاو څو اونۍ مخکې پیل سوی دی، خو امریکایي او اروپایي چارواکو په یادو خبرو اترو کې په پرمختګ باندې په اعتراف سره ادعا کوي چې لا هم د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په کافي اندازه پرمختګ نه دی سوی. امریکا او اروپایي هیوادونه د مهالویش په وړاندې کولو سره هڅه کوي په ایراني پلاوي فشار راولي، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا اروپایي هیوادونه په دې کار سره غواړي چې ایراني پلاوي مجبوره کړي چې د ضمانت د اخیستلو او د رښتیا ازموینې له غوښتنو څخه لاس په سر سي. له دې سره سره په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوي ویلي چې د تهران لپاره نتیجه تر وخت زیات اهمیت لري. تهران هڅه کوي چې د برجام اټومي موافقه چې د امریکې د کارنګونو د عمله د ایران لپاره له اقتصادي ګټو په تشه موافقه بدله سوې په یوه دوه اړخیزه او متوازنه موافقه بدله کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په دغه هیواد کې د اروپایي اتحادیې د سفارت د پرانستل کېدو خبر ورکړ. عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اروپایي اتحادیه استازو سره د پرله پسې ملاقاتونو او تفاهم وروسته همدې اتحادیه په کابل کې خپل دایمي حضور لپاره سفارت رسمن پرانستلی او عملي کار یې پیل کړی دی. ناروې د طالبانو د موقت ادارې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیرخان متقی ته بلنه ورکړې ده چې د ناروې له چارواکو د مدني ټولنو له غړو او افغان استازو سره لیده کاته وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل دغو خبرو به بخنه واړم دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فولدت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې ناوره وضعیت د دی د ډیرې اندېښنې وړ دی او په میلیونونو افغانان له واقعي بشري بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی داسې مهال ناروې ته سفر کوي چې لا هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په امارات باندې د یمن د ځوابي بیرودونو غندنه وکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو تیره ورځ په یمن باندې د امارات د یرغل په ځواب کې د یمن توغندوي او د بی پیلوټو الوتکو ځوابي بریدونه وغندل. تیره اونۍ یمن د امارات د یرغل په ځواب کې په دغه هیواد باندې پراخ توغندوي او د بی پیلوټو الوتکو بریدونه وکړه. امارات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موقتي غړی دی د یمن د ځوابي بریدونو په وړاندې تر بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتونکی سو. په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د امارات د یرغل په وړاندې د یمن ځوابي بریدونه ترورستي وباله او د یمن په ځوابي بریدونو کې د شکیلو کسانو د محاکمې غوښتونکی شو. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیی سریع د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په یمن باندې د امارات، سعودي او د امریکې د تېرېګر ایتلاف یرغل په جواب کې یو ځانګړی عملیات ترسره سوی دی او که امارات د یمن اشغال ته دوام ورکړي دغه هیواد به له ناامنیو سره مخامخ سي. په یمن کې په یو محبس باندې د سعودي د یرغلګر ایتلاف هوایي برید د بی سرحده ډاکټرانو ټولنې اعلان وکړ چې د یمن په ساحلي ولایت کې په یو محبس باندې د سعودي د تېرېګر ایتلاف په هوایي برید کې اویا تنه وژل سوي او 138 تنه زخمیان سوي دي. تېره ورځ د یمن د المسیری خبري چینل د سعودي له محبس څخه د یو شمېر انځورونو په خپرولو سره په یاد محبس باندې د سعودي د تېرېګر ایتلاف د هوایي برید خبر ورکړ. د دې راپور سره سم تر دې دمه اویا تنه وژل سوي او 138 تنه زندانیان زخمیان سوي دي، خو لا هم د قربانیانو د موندلو عملیات دوام لري او د مرګ ژوبلو کره شمېر لا نه دی اعلان سوی. د سعودي او د امارات د تېرېګر ایتلاف جنګي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې تر اویا ځلې زیات د یمن په سعودي ولایت باندې هوایي بریدونه کړي چې د عمله یې پراخ مالي زیانونه او په لسګونو عام وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سعودي تېرېګرو ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په الحدید ولایت باندې په هوایي برید بخښنه غواړم په هوایي بریدونو سره د ملګرو ملتونو د ادارې له لورې د اوربند هوکړه تر پښو لاندې کړې ده. عربستان او امارات د امریکې په ملاتړ له 2015 میلادي کال را په دې خوا په یمن یرغل کړي او دغه هیواد یې د هوا، سمندر او ځمکې له لارې تر محاصرې لاندې نیولی دی. د چین او شمالي کوریا په هکله د جاپان او د امریکې د مشرانو خبرې اترې. د امریکې ولسمشر جو بایدن د جاپان له لومړي وزیر فومیو کشیدا سره د چین او شمالي کوریا په اړه یو نیم ساعت په انټرنیټ کې خبرې اترې کړې دي. د سپینې معنی له راپور سره سم د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جاپان لومړی وزیر فومیو کشیدا په تایوان باندې د چین د هیواد د احتمالي برید او د دې هیواد د پوځي مانورو د زیاتېدو په هکله خبرې اترې او سلام مشورې کړې دي. تر دې مخکې د جاپان دولت اعلان کړی و چې د دې هیواد لومړی وزیر فومیو کشیدا چې د هیروشیما د ولایت اوسیدونکی دی هیله لري او غواړي له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو په اړه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې اترې وکړي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په دغه انټرنیټي ناسته کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالیوان هم له خپل جاپانی سیال اکیبا تاکیو سره د شمالي کوریا او د چین په هکله غږېدلی دی. تر دې لیده کاته وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جاپان لومړي وزیر فومیو کشیدا په اوکراین باندې د روسیې د احتمالي برید د مخنیوي په موخه د همکاریو لپاره ژمنه کړې ده او د جاپان لومړي وزیر فومیو کشیدا وعده کړې چې د هر ډول برید په وړاندې له امریکې او نورو لویدیځو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د پریکنده ځواب لپاره ملګرتیا وکړي. تاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو مشران د جنوري په 18مه ګډه غونډه جوړه کړي. دا خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت را www.parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. ایزانو تاسو کولی سئ په دې ادرس سره د نړۍ تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ.
سیاسی تبصرہ
گران اوریدونکو د پروگرام په دوه شیبو کې به تاسو ته یو سیاسي تبصره وړاندې کړو چې عنوان یې دی په افغانستان کې د بیکارۍ پاکله د کار د نړیوالې ادارې خبرداری. د کار نړیوالې ادارې انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن په افغانستان کې د بیروزګارۍ د بهیر د دوام پاکله خبرداری ورکړ. د کار د نړیوالې ادارې د خبر پاڼې پر اساس د افغانستان څه د پاسه نیمایي خلکو په تیرو میاشتو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي او دغه بهیر ټولنیزې پایلې ځان پسې لري. د افغانستان د خلکو بېروزګاره کېدل چې ښځې او سړي پکښې شامل دي له دوو موضوعګانو سرچینه اخلي. لومړی دا چې طالبانو ډله د تیر میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې بیا قدرت ته رسېدلې ده او په ډیرو او په تیره بیا په هغو کارونو یې چې ښځې پکې لګیاوې بندیز لګولی دي او د طالبانو لخوا د ترسره سویو سختیانو ته په پام سره دغه کارونه نور هم کم سوي دي چې پکښې د رسنیو کارونو ته هم اشاره کولای سو چې په تیرو میاشتو کې له جدي ځوړتیا سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د کارونو په حالت دوهمه اغېز چندونکې موضوع په دغه هیواد کې په تیرو شلو کلونو کې د صنعتي او د اقتصادي بناو رامنځته کولو نوي کولو او بیا رغولو ته د نیواکر هیوادونو پام نه کولو ته ورګرځي چې د حکومت د له منځه تلو چې د افغانستان د حکومت د له منځه تلو سبب وګرځېدی او معلومه سوه چې افغانستان هیڅ ډول اقتصادي او صنعتي بیخبناوي نه لري تر څو د دې هیواد اقتصاد پیاوړی وساتل سي. شک نسته چې د کار د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د افغانستان د نیمایي خلکو بیروزګاره کېدل ځان پسې ټولنیزې او امنیتي پایلې لري. د قاچاق او د غلا په شان د مسایلو په څنګ کې د لوږې او د بېوزلۍ زیاتېدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ناوړه خوړو سبب سوی دی په هیواد کې د بیروزګار په دغه هیواد کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له پایلو ګڼل کېږي. داسې حالت چې د لویدیځې هیوادونو ټولنې نه یوازې ورته ګوري نه بلکې امریکا د افغانستان د خلکو د شتمنیو په کنګل کولو سره د دغه هیواد د خلکو مشکلات نور پسې زیاتوي. په همدې دلیل ملګرو ملتونو څه موده مخکې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل د افغانستان د خلکو د شتمنیو په ازادولو سره د دغه هیواد د کړکېچ له اساسي حل سره مرسته وکړي. په هر حال طالبانو ډله چې ځان د افغانستان د خلکو د حالت په هکله مسؤول ګڼي په خپلو دریځونو او سیاستونو کې د نرمښت په ښودلو سره کولای سي د ډیرو کارونو له فعاله کېدو سره مرسته وکړي او د ډیرو ځوانانو او د روزګار لرونکو کسانو د بیروزګاره کېدا د دوام مخنیوی وکړي. طالبانو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو وغوښتي دي چې خپل هیواد ته راستانه سي خو د دغو خلکو لپاره اساسي ضرورت د کارونو رامنځته کول دی. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جماد وسانی د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د جنوري له 22 نیټې سره برابره ده. څلور سوه یو شپېته کاله پخوا د پنځلس سوه یو شپېتم میلادي کال د جنوري په دوه ویشتمه نیټه انګریز ریاضي پوه او فیلسوف فرانسیس بیکن وزیږید. هغه په لومړیو کې سیاسي کارونو ته مخه کړه او څه وخت وروسته د رشوت خوړلو په تور ونیول شو او زنداني کړای شو. د زندان پړاو د هغه د استعداد د ښکاره کېدو پړاو و. بیکن په انګلستان کې د تجربیاتي علومو په پراختیا او په اروپا کې د فلسفې د علم په بیا ژوندي کولو کې ارزښمن رول درلود. د بیکن له آثارو څخه د احیای علوم کبیر او د پوهې پرمختب کتابونو ته اشاره کولی شو. همداراز هغه د نوي اتلانتیس تر عنوان لاندې کتاب کې یو آرماني ښار د علمي اصولو په اساس وړاندې کړی او بیکن په شپاړس سوه شپږویشتم میلادي کال کې مړ شو. دوه سوه اووه څلویښت کاله پخوا د اوولس سوه پنځه اویایم میلادي کال د جنوري په دوه ویشتمه نیټه فرانسوي ریاضي پوه او فزیک پوه اندر میری امپر وزیږید. هغه له ماشومتوبه له ریاضۍ سره مینه درلوده او په دې څانګه کې مطالعې او څېړنې ته مخه کړه. امپر د پاریس د پولیټکنیک پوهنتون استاد و او مهم اکتشافات او اختراعات یې رامنځته کړل. هغه د برېښنایي ټیلیګراف دستګاه اختراع او د برېښنایي بهیر شدت یې کشف کړ او د هغه د اندازه کولو لپاره یې یوه وسیله جوړه کړه. امپر د الکترو ډینامیک د برخې لاس راوړونکی بلل کیږي او د فزیک په برخه کې د هغه د خدماتو له امره د برېښنایي بهیر واحد د هغه په نوم یعنی امپر نومې نومول شوی دی. امپر په اتلس سوه شپږ دېرشم میلادي کال کې مړ شو. دوه سوه څلور دېرش کاله پخوا د اوولس سوه اتاتیایم میلادي کال د جنوري په دوه ویشتمه نیټه انګریز شاعر جارج ګوردن باین وزیږید. هغه له لوړو ژورو ډک او جنجالي شخصیت درلود. د بایرن آثار له احساسه ډک او انتقادي دي. بایرن له ځوانۍ د شعر ویلو ته مخه کړه او د شعرونو لومړۍ ټولګې فارغ ساعتونه نوم درلود. د هغه له نورو آثارو څخه د شیلان زندان او چایلد هارولد ته اشاره کولی شو. بایرن اروپا او آسیا ته سفرونه وکړل او بالاخره په اتلس سوه څلورویشتم میلادي کال کې د عثماني امپراتورۍ او یونانیانو د جنگ په وخت کې په داسې حال کې چې د یونانیانو په څنګ کې جنګېده ووژل شو. او لننه درې څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په دوهمه نیټه له شاه رژیم سره د ایران د مسلمانو خلکو د مخالفتونو او د دغه رژیم له پوځیانو سره د هغوی د جګړو په دوام کې ډېر شمېر مسلمان خلک مړه یا ټپیان شول. د ایران مسلمان ولس چې په بې صبرۍ سره ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د راتلو په تمه و د اسلامي انقلاب له رهبر څخه د تر ټولو لوی هرکلی لازمه تیاری ونیوه. په همدې مناسبت له روحانیونو او د تهران د خلکو له بېلابېلو استازیو په شمول یوه غونډه جوړه شوه تر څو د هرکلی مراسم لا ډېر پرتمین شي. له کلیو او ښارونو څخه هم ډېر شمېر خلک تهران ته راغلل تر څو حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ته د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکړي. له بلې خوا د مسلمانو خلکو له پراخو مظاهرو وروسته د هوایی ځواک څلورو زرو ځواکونو د ایران له مبارزو ډلو څخه د ملاتړ په لړ کې لوکتر وکړ او له ایران څخه د امریکایي سلاکارانو د ایستلو قختون کشول.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ www.parstoday.com/ps از مجدوی پانی درک دی. تاس کولای سی پا داغ پانه که در نره یا در سیمی تازه خبرون ولوله آخ پل نظرون از مجسره شرک ری بستاس و نظرون و رندیزون تسترگی پلاره.
ش عادتونه
ایزانو د خو عادتونو نومې لا یو بل پروگرام سره زو جمیل بنگش
او صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شوې هله چې تاسو دغه پروگرام هم خوښ شي parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي سایت درکتی و لنډه دمکو بیا خپل پروگرام ته تاسو راپور
ډیرو عزتمنو اوریدونکو په تیرو څو پروګرامونو کې د ارتباطي مهارتونو او د هغو د ډولونو د ښځې خاوند ترمیان او له اولادونو سره د هغو د اړیکو او د کار په چاپیریال کې د تعلقاتو د مهارتونو په اړه له تاسو سره وغږېدو. اوس غواړو په ورپسې څو پروګرامونو کې نور ارتباطي مهارتونه وڅېړو چې له نورو سره زموږ په تعلقاتو کې زیات کردار ادا کوي. په نننی پروګرام کې غواړو د اوریدونکو مهارتونو په اړه له تاسو سره وغږېږو. دا اوریدلو مهارت یو مهم مهارت دی چې په قرآن مجید کې د پیغمبرانو علیهم السلام د سیرت په څیړنه کې له خپلو مخاطبانو سره د مواصره تعلق ټینګولو په خاطر په ستراتیژیک توګه د پیغمبرانو علیهم السلام له خوا له دغو مهارتونو څخه د استفادې ښودنه کوي. د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم په اړه د خطاب په وخت د اوریدو مواصره مهارت د عربو له خوا او اوزن سره کارول شوی دی او هغوی هغه کسان دي چې پیغمبر ته ازار سوي او وایي هغه زر باور کوونکی دی. ووایا ستاسو لپاره خو غوږونه دي په خدای ایمان لري او د مؤمنانو په وینا باور کوي او له تاسو څخه د هغو کسانو لپاره چې ایمان یې راوړی دی یو رحمت دی او هغه کسان چې د خدای رسول نظروي یو درناک عذاب په وړاندې ولري.
ایزانو غوږ ایښودل یو ډول مهارت ګڼل کیږي او له مونږه زیاتره دا فکر کوو چې په دې مهارت باندې تسلط لرو او سمه استفاده ترې کوو. په داسې حال کې چې ټول له دغه مهارت څخه صحیح فایده نه اوچتو ځکه چې غوږ ایښودل له اوریدو سره فرق لري او دا مهارت دوامداره مشق او پیاوړتیا ته ضرورت لري. په زړه پورې دا چې پوه شئ چې زیاتره جګړې او تعلق پرې کونې د یو بل له خبرو د کسانو د صحیح پوهې او درک نشتون په وجه رامنځته کیږي. د غوږ ایښودلو مهارت په کامیاب تعلق جوړیدو او د اجتماعي تعلقاتو په ښه کیدو کې مؤثره کردار لري او د خلکو ترمنځ د مینې او یو زړهتوب سبب ګرځي.
قدرمن اوریدونکو د دوو کسانو د تعلق تر ټولو اصلي برخه په فعاله مؤثره توګه غوږ ایښودل دي. غوږ ایښودل له اوریدو سره فرق لري. اوریدل یو فیزیولوژیک او طبي بس دی او هر کس چې له فزیکي نظر سره مشکل ونه لري دغه توانمنۍ لري. په حقیقت کې اوریدل د صوتي موجونو له کبله د اوریدو د عصبونو د فعالوالي په معنا دی. خو غوږ ایښودل یو شناختي بهیر دی. اوریدونکی کس د اوریدو لپاره له فزیکي توانمنۍ نه علاوه پکار دی د مقابل کس د خبرو اترو شناختي ذهني او تحلیلي مهارتونه ولري. له دې نه علاوه د متقابل د درکولو لپاره د تمرکز مهارت زیات اهمیت لري. په مختصره توګه د اوریدو اصلي برخه غوږونه او په غوږ ایښودلو کې اصلي برخه مغزه دي.
ایزان او دا ښکاري چې د کلامي مهارتونو د ښه کیدو لپاره اکثره کوشش د غوږ ایښودلو د مهارت د زده کولو لپاره کوشش نه زیات رامنځته کیږي. د دې موضوع اصلي دلیل د دغه مهارت له اهمیت او په ژوند کې یې له مثبتو آثارو څخه ناخبرتیا ده. په فعاله توګه په غوږ ایښودلو کې د مهارت درلودل د تعارضاتو او اختلافاتو د کمیدو سبب کیږي. د مثال په توګه په ګډ ژوند کې د غوږ ایښودلو د مهارت پیاوړتیا یو داسې عامل دی چې د اختلافاتو اندازه کموي او د ناوړه پوهیدنو د کمیدو سبب ګرځي. که په ځیرتیا سره ورته وګورئ، زیاتره وختونه کله چې له نورو سره بحث کوونو له دې زیات چې د هغه خبرو ته غوږ کیږدو د خپلو ځوابونو د چمتو کولو په فکر کې یو، نو ښه دا ده چې د اورېدنې د مهارتونو د تقویتولو او پیاوړي کولو تر څنګ هغه خنډونه چې د فعاله غوږ ایښودنې مخې ته شتون لري هم وپیژنو، ځکه چې فعاله غوږ ایښودنه تل آسانه نه وي.
قدرمن اردوونکو، په نفسیات پیژندنې کې یوه داسې اصطلاح شته چې یو ډول شناختي یا فکري خطا ته اشاره لري او هغه خپل سره اټکلونه دي. دغه اټکلونه د یو لړ ذهني وړاندې فرضیو د لرلو په معنی دي چې د دې سبب کیږي چې زموږ په توجهاتو کې یو خاص پلویتوب رامنځته کیږي او موږ د موضوع یوازې یو برخه په نظر کې ولرو. د مثال په توګه کیدای شي کله چې یو کس په خبرو کولو شروع وکړي له ځان سره اټکل وکړی چې هغه غواړي زما توهین وکړي، همدغه موضوع د دې سبب شي چې د هغه په خبرو کې د خپل دغه وړاندې پرز د تاییدو لپاره د شواهدو په لټه کې شي او نشي کولی فعاله غوږ ایښودنه د هر هغه څه د اورېدو په معنی او د هغه د درکولو تجربه وکړی. همدارنګه ځینې دا خیال کوي چې د غوږ ایښودلو مهارت ارثي دی او هغه هیڅکله نشي کولی ځان بدل کړي. همدغه موضوع د دې سبب کیږي چې هغه ډول چې په کار ده د خپل ارتباطي مهارتونو د ښه کولو لپاره کوشش ونه کړي. صحیح ده چې ځینې کسان له شخصیته نظره یا په ذاتي توګه ځینې نور زیاتې مهارتونه ولري، خو د ارتباطي مهارتونه داسې اصول دي چې په مخ سره پکې ماهرېږي.
ایزن په دې ټکی پوهیدل هم مهمه خبره ده چې ځینې وختونه دغه مسأله د یوه کس له باطني مشکلاتو څخه سرچینه اخلي. من جمله په دغه زمینه کې تر ټولو مهم مشکل د توجه او تمرکز کمښت ته اشاره کولی شو. که په نورو موضوعګانو کې هم په اسانۍ سره د حواسو له الوتو سره مخامخ کیږي او نشي کولی هغه ډول چې په کار دی خپله توجه په داسې یوه موضوع متمرکز کې کولی شي، د دې مسلې د ښه کیدو لپاره له یو نفسیات پیژاندې څخه مرسته واخلئ. همدارنګه که غواړئ یو ښه اورېدونکی شي، نو په کار ده د خپل ذهن له قضاوت پالنې څخه آګاه اوسي او د دغه خصوصیت د انګولولو لپاره کوشش وکړي. د ښځې او خاوند زیاتره خبرې د همدې موضوع په وجه د مشکلاتو اختلافاتو سبب کیږي چې باید د ښه کیدو لپاره یې څه ولټول شي.
خوږو اورېدونکو، د خبرو په لهجې کې فرق په اشارو، کنایو سره خبرې کول او په مبهمه توګه خبرې کول وغیره وغیره تاسو له خبرو څخه د نورو د غلط مطلب د اخیستلو او کچ فهمۍ سبب کیږي. د غوږ ایښودلو د توانمنۍ نه لرل هم د دې سبب کیږي چې افراد یو بل په خبره پوه نه شي. نو ځکه خو ضروري ده چې د فعال غوږ ایښودنې د پیاوړي کولو لپاره د مناسبو لارو چارو په لټه کې شئ. له دغو لارو چارو څخه ځینو ته اوس اشاره کوو. د غوږ ایښودلو په وخت خامخا مقابل کس ته ګورئ، هیڅکله د مقابل کس خبره پرې نه کړئ. د غوږ ایښودلو په وخت د ځواب ورکولو په فکر کې مه کیږئ. په هوش او هوا سره په موقع پوښتنې کول ویونکي ته ډېر ښه انعکاس ورکوي. په کار دې دقت وکړئ چې ستاسو مقابل کس که څه خبره یوه مسئله مطرح کړي چې تاسو یې تجربه لرئ، نو ضروري نه ده پکې د ډوبېدا په فکر کې شئ. دا مسئله د دې سبب کیږي چې تاسو په کلي توګه د مقابل لوري خبره ترې له لاسه ورکړئ او د ارتباط موضوع زیانمنه شي. کوشش وکړئ د مقابل لوري له نظره ماجرا او مسئلو ته نظر وکړئ او خپل ځای د هغه په ځای حساب کړئ. هیڅ سیز د نورو لپاره د یو ښه خواخوږي په شان اطمینان ورکوونکی نه دی، نو ضروري ده چې خپل ذاتي نظرونه تعصبات څنګ ته کړئ.
ایزان و لابد مرغا د خزی او خاون ترمز یو دود مشکل عام او رزنی و خبرو تا نه پاملر نه ده. دا مسله د دې سبب کیږي چې افراد لمخ کې نه زیات یوازیتوب احساس وکړي او دا محسوس کړي چې لکلا دیوال سره خبرې کوي، د خپل ژوند د ملګري سره د خبرو کولو ته ګروهنه نه لري. د دې مسلې د زر تر زر اوري لپاره ښه ده چې په څو ساده تکنیکونو سره د خپلو غوږ ایښودلو د مهارت پیاوړی کړي او له دې نه په غیر صورت کې له یو مشاور څخه هم مرسته واخلي چې تاسو او ستاسو د ژوند ملګري د غوږ ایښودو د مهارت په شمول د مختلفو مهارتونو په زده کولو سره د خپل ژوند عامه چلند ته دوام ورکړي.
خوږو دوستانو، کله چې یو بل کس د تاسو د خبرو کول په حال کې وي نو صبر وکړئ، په غور سره ورته غوږ ونیسئ چې په دقیقه توګه یې خبرو ته متوجه شئ. کوشش مه کوئ یو غیر معمولي کار وکړئ، آرامه اوسئ او اجازه ورکړئ چې خبره کوونکی مو تر څنګه د آرامښت احساس وکړي. د خپل مقابل لوري ضرورتونه، دلچسپي او سلیقې په نظر کې ونیسئ. په حیرانۍ ورته هم مه ګورئ، د سترګو تماس ورسره هم هیر نه کړئ. غوره ده چې له مسکا هم استفاده وکړی او یا مو سر ورسره د اتفاق په توګه خوځوئ چې خبره کوونکی ستاسو غوږ ایښودو ته متوجه شي. د خبرو تر اندازې لهجې او څرنګوالي ته پاملرنه کوئ. دا داسې موارد دي چې کولی شي خپلې خبرې ختمې کړئ او تاسو ته غوره پیغامونه منتقل کړئ. جزوا لیکل، نوټ اخیستل او یاداشت لیکل کولی شي په غوږ ایښودلو کې ستاسو تمرکز زیات او تاسو مجبور کړي چې ښه ورته غوږ کیږدوئ. هر ځای کې چې احساس کوئ خبره مهمه ده او لیکلو ته ضرورت لري، نو وی لیکل او ښه ورباندې فکر وکړئ او چې د ویونکي در لیږل شوي پیغامونو ته ښه متوجه شئ.
عزیزانو، د دغه مهارت د ښه کولو یوه لاره دا ده چې له هغه ماشومتوبه په ماشومانو کې غوږ ایښودلو مهارت پیاوړی کړي. دغه مهارت د استان غږ ته، د پاڼو د شخ شخ کولو طبیعي غږونو خپرېدو ته، د کتاب د پاڼو اړولو غږ ته او د لارو موټرو د بریک وهلو وغیره غږ ته د غوږ ایښودلو او د دغو غږونو په اړه پوښتنې کولو، همدارنګه ماشومانو ته د شعرونو او کیسو په بیانولو سره او د شخصیتونو په باره کې د خبرو او نیوکې کولو له لارې پیاوړي کولی شي. ځکه چې په دې کار سره د نیوکه کول او انتقادي غوږ نیونه هم په هغوی کې پیاوړي کولی شي.
اوریدونکو، غوږ ایښودنه ډیره مؤثره او اهمیت لرونکې ده. هغه کسان چې ښه غوږ ایږدي ښه زده کوونکي هم دي. غوږ ایښودل له خپل ځانه او نورو سره د مرستې سبب کیږي. زموږ غوږ ایښودل په مقابل لوري کې د اعتماد پیدا کېدا سبب ګرځي او اکثره وختونه هغه کس کوشش کوي چې یو ډول زموږ د اعتماد بدلا ورکړي. کله چې تاسو له خبره کوونکي سره مخامخ کیږئ نو ستاسو بدن هم هغه ته یو لړ پیغامونه منتقلوي. کوشش وکړئ چې د هغه په وړاندې لاس په سینه او تریوي تندیره نه شئ. که غواړئ په خبره کوونکي ښه تاثیر وکړئ او ښه اورېدونکی شئ نو کوشش وکړئ لږې وړاندې ورټیټ شئ او د هغه مخ ته سترګې غړوئ. د بدن دا ډول شکل جوړول د واز د دوام لپاره تاسو ته د لیواله کې دا ښودنه کوي. همداراز تاسو مخاطب په کار د احساس وکړي چې تاسو غواړئ د هغه خبرې واورئ، نو د دې لپاره کولی شي د داسې کلماتو او جملاتو په بیانولو سره چې د هغه د خبر اورېدو ته د تاسو د لیوالتیا د دوام ښودنه کوي نو خپله توجه ورته وښایئ. همدغه راز کوشش وکړئ هغه احساس چې د هغه د خبرو په وجه تاسو کې پیدا کیږي هغه ته یې منعکس کړئ. کولی شي د خپل مخاطب له خپلو څخه خپله یوه مطلب اخیستنه بیان کړئ. اجازه ورکړئ چې هغه پوه شي چې تاسو د هغه له کلماتو او جملاتو څخه څه مطلب اخیستی دی. که یو ځای کې تېروته یې چې وکړی شي تاسو ورته متوجه کړي چې غلط فهمي رامنځته نه شي.
ګرانو دوستانو، هغه تکنیکونه چې په دې پروګرام کې مو بیان کړل اورېدو ښه کولو لپاره ساده خو ډېر ستراتیژیکې لارې دي او په نتیجه کې هغه ګټې چې زموږ لپاره لري زموږ ژوند بدلولی شي. په یو نوي ارتباط کې ښه غوږ ایښودل په ځان باندې د باور په زیاتېدو کې له موږ سره مرسته کوي. هیله ده چې د دغو تکنیکونو په کارولو سره ستاسو لپاره ښه حالات او واقعیات رامنځته شي.
وګور دنکو نور زمونږ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. تهران ریډیو ستاسو ژغونو ته انعکاس ورکوي. پښتو ریډیو 9@yahoo.com زموږ برېښنالیک دی. اړیکه ونیسئ او خپل نیوکي او نظرات زموږ سره شریک کړئ.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه
د تهران رادیو ګران اوردونکو ښه چاره. اوس زه جمیل بنگش لخپل ملګری
صادق حسین
سره د تاسو خدمت ته حاضر شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو او د امریکا د سلطې د زوړتیا په نوم پروګرام درته وړاندې کړو. هیله چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی له استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې یعنی د لړم د میاشتې د 14 نیټې په مناسبت یوې وینا کې د غټکې ته اشاره وکړه چې په نورو هیوادونو باندې د خپل نظر د منلو او قبلولو په معنا د امریکا نرم قدرت همدا اوس په تر ټولو ممکنه کمزوري موقعیت کې دی. ډیری کارپیژاندې باوري دی په تیرو څو کلونو کې د سلطګر قدرت په توګه د امریکا هژمونی او سلطه په زوړتیا ده او دغه هیواد په نورو هیوادونو باندې د خپلو غوښتنو د تپلو جوګه نه دی او دغه حقیقت له مخکې څخه زیات دنیا د څو قطبي نظام په لور کګلې ده. امریکا په نړۍ کې د تر ټولو ستر او د قدرتمن پرمختللي اقتصاد په توګه معرفي شوې ده، خو په تیرو څو کلونو کې په دنیا کې د ناپایدار اقتصادي حالت او له خارجي پورونو او د بودیجې له خسارې سره د امریکا له مخامخ کېدا او په امریکا کې د خلکو د اعتراضونو لره میاځده کېدا وروسته د امریکا په ټولنه باندې واکمن نابرابر اقتصادي شرایط نور پر سي خراب شوي دي او د هیواد له داخل څخه نور هم کمزوره شوي دي. په خارجي ډګر کې هم امریکا د سیاستونو په تیرو څو لسیزو کې په نړیوال ډګر کې د واشنگټن د نفوذ د کمیدا سبب شوي دي.
د عراق او افغانستان په جنگونو کې د امریکا د یو اړخیزه بهرني سیاست مالول او د منځني ختیځ په کړکیچونو کې د واشنگټن لاسوهنې هغه عوامل دي چې سبب شوي ځنې نظریا ورکوونکي په بیلابیلو حوزو کې د امریکا قدرت له چیلنج سره مخامخ کړي او دغه قدرت د زوړتیا زمینې بیان کړي. د امریکا په نرم قدرت باندې غور کول د دې خودنه کوي چې د پخوانی ولسمشر ټرمپ په وخت کې د دغه هیواد څیره خرابه شوې ده. دغه حالت یو شمېر پایلې درلودلې دي. ځینې سیاسي او ټولنیز نظریا وړاندې کوونکي باوري دي خارجي او داخلي عواملو د امریکا د نرم قدرت په زورتیا باندې نیخ باندې اغېز شیندلې دی. د امریکا د قدرت په زورتیا باندې په اغېز شیندونکو عواملو او د علتونو په ټولګه کې داخلي ګټه غواړو د پوزیټوب او د انحصار غوښتنې کړچارونو ډېر رول درلودلی دی. د دغو مؤلفو په څنګ کې ماجرا غواړي او لاسوونکي سیاستونه او له قدرته د ناوړه استفادې له کبله د ګواښونو زیاتېدل هغه عوامل بلل کیږي چې په نړۍ کې د امریکا ضد احساساتو د زیاتېدا او له واشنگټن د خلکو د کرکې سبب شوې دي. د ترهګرۍ او د سرزورې په شان موضوعګانې د نړیوالو ارګانونو رول ته بې پامي، د تړونونو بیا بیا خلاف ورزي، د هیوادونو ملي واکمنۍ ته بې پامي، د خپلواکه هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د امریکا د ظالمانه او استبدادي سیاستونو دوام هر یو د یو بل په څنګ کې د نړیوالې سولې لپاره په جدي ګواښ بدل شوي. دغه دباونو بیلګه د درملو او د روغتیاي شایانو په زمينه کې ایران ته د نړیوالو مرستو لاراتلو او لا کرونا ویروس سره د مقابله لپاره طبي تجهیزات او ته د ایران لاسرسي سره د امریکا په مخالفت کولو کې لیدلی شو چې وای خو دلا چې د ایران پر ضد د امریکا غلیمانه سیاستونه تر کومې اندازې غورځېدلي د نړۍ دغه ستر قدرت د ایران د ګواښلو لپاره د خپل ټول توان د ښودلو لپاره د بشر پر ضد د اقداماتو د تر ټولو پستې سویې ته غورځېدلی دی. د امریکا د سلطې زورتیا په حقیقت کې له دوهم نړیوال جنګ او وروسته کلونو کې له قدرت او واکه د واشنګټن نامناسبه استفاده ده. امریکا له واک څخه په ناوړه استفادې سره خپل متحدان له لاسه ورکړي او خپل دښمنان یې پیاوړي کړي دي. د ناامنۍ او د جنګ رامنځته کول او د وینې تویول په سیمه کې د خپلو ناجایزو ګټو د تامینولو لپاره د امریکا لخوا دود شوي ستراتیجیانې دي.
وګوریدونکو امریکا له دوهم نړیوال جنګ وروسته ځان د نړۍ پولیس او د نش خاړې وړ قدرت ګاڼه، خو په تیرو لسو کلونو کې په نړیوال ډګر کې د امریکا د قدرت د ځوړتیا نښې نښانې راښکاره شوې دي. د برمنګم پوهنتون استاد جیمز پیټراس باوري دی چې د سهونیسټي لابې لخوا تپل شوي سیاستونه د امریکا د قدرت د زوال عوامل دي. د جیمز پیټراس په نظر د دوهم نړیوال جنګ له ختمېدو وروسته لویدیځې اروپا، جاپان او په وروستیو کې چین او نورو هیوادونو د خپل اقتصادي وړتیاو د پیاوړي کولو په لور حرکت وکړ. په داسې حال کې چې امریکا د سهونیزم د لابې د ګټو د تامینولو په لړ کې پوځي توپ ته مخه کړه. ځینې نظریه وړاندې کوونکي اما د امریکا د قدرت د ځوړتیا او د ارزښتونو په غورځېدا کې نورو اغېشېدونکو کورنیو مخالفو ته اشاره کوي. نامتو سیاسي شنان کریسټوفر لین باوري دی هغو پیښو چې په دنیا کې رامنځته شوي دي د امریکا نرم قدرت ډیر کام کړی دی. هغه باوري دی د ستر اقتصادي ځوړتیا په وخت کې یو تر ټولو ستر اغیز هغه اثر و چې د امریکا له نرم قدرت څخه د نړۍ د خلکو په عمومي پوهې کې رامنځته شو. همدا اوس نړیواله ټولنه له ډیرو او بېسارې چیلنجونو سره مخامخ ده چې د امریکا په یو اړخیزه کړچار کې جړه لري.
دوستانو، په وینزویلا، کیوبا، نیکاراګوې، سوریې او لیبیا کې د امریکا د ښکاره لاسوهنو په شمول مشکلات رامنځته کوونکي اقدامات او سیاستونه او د یمن له ورانوونکي جنګ د واشنګټن ملاتړ او د غراز د سیونیست رژیم د پلازمینې په توګه د قدس د پیژندلو لپاره د سپینې ماڼې فیصله، د ایران پر ضد د امریکا د ظالمانه بایکټونو لګول او له ایټمي تړون څخه وتل د امریکا د یو اړخیزه اقداماتو د لمن د پراخوالي ښودنه کوي چې نړیوال امنیت او سوله په خطر کې اچولی شي. همغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای فرمایلی دي، نن سبا نه یوازې ملتونه بلکې د اروپا، چین، روسیې، هندوستان، افریقا او لاتینې امریکا حکومتونه هم د امریکا له فیصلو سره په ډاګه مخالفت کوي، ځکه چې د واشنګټن یو اړخیز پالنه نه یوازې د ایران بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ده. امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د ظالمانه بایکاټونو او د بشري ضد سیاستونو په دوام باندې د ټینګار په شمول په غیر قانوني اقداماتو سره ځان په نړیوال ډګر کې په انفیالي موقعیت کې راوسته او د حرکتونو د امریکا د ماتې په معنا دي. په نورو هیوادونو باندې د اقتصادي بایکاټون لګول له سولې سره توپیر لرونکی اقدام دی او د بشري حقوقو د خلاف ورزي نښه او حتی د جنگ د رامنځته کېدو لپاره سریزه بلل شوې ده.
وګوریدونکو، اقتصادي بایکاټونه سبب کیږي چې د اقتصادي، د ټولنیزو او د کلتوري حقوقو په شمول په نړیوال تړون کې د لیکل شوي حقوقو مختلف اړخونه او د ژوند حق ځای شي او د بشریت د حقوقو بنسټ ګډوډ شي. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنهای د ایران له ملت سره د امریکا ژوره دښمنۍ د واشنگټن د محاسباتو غلط ثابتېدل او د امریکا د تیروتنو تکرارولو بلل او زیاته کړه امریکا د ایران د بریالیتوب له لومړۍ ورځې څخه چې انقلاب یو تنکی نیلګی و د ایران له اسلامي انقلاب سره دښمني پیل کړه او نن سبا هم چې د ایران اسلامي جمهوریت په یوې سترې او شنې ونې بدل شوی دی هماغه راز خپلو بې نتیجو دسیسو سازشونو ته دوام ورکوي ځکه چې دښمني او کینې هغوی د سمې ارزونې او د حقیقتونو له درکولو او لیدلو څخه محرومه کړي دي او دا داسې غلطي او تېروتنه ده چې امریکا هماغه راز د هغې د تکرارولو په حال کې ده.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو. خدای مو مل او ملګری. Thank you.